برنامه پشتوی رادیو آشنا شروع میشه و ما از هر دو مهمان ما سلام خدمت هر دوی شما. آقای بهیر روی خط است، تازه ترین ها را میتونیم که شما دنبال بکنیم.
بله مشرف صاحب دیره مانه نه قدر من آوریدون کو ده خبرونو ل آوریدون مخ که غواړو چې د کابل د پیښې په اړه د خپل همکار ممتاز بهیر نه تازه جزئیات واخلو چې په کلوله پوښتنه کې چې کومه پیښه د په یوه مېلمستون باندې حمله شوې ده، تاسو په جریان کې هستئ، د دې پیښې جزئیات به راته خپل همکار ممتاز بهیر راکړي. بهیر صاحب سلام شیخ خبرونه ته خدای دې ستړی مکه، مخکم دری خبرونه ته هم معلومات ورکړل، تازه جزئیات د پیښې څه دي؟ بله بله بهیر صاحب، ممتاز بهیر له کابل نه د تلیفون په لیکه دی، هیله ده چې زما غږ واوري.
ستاسو غږ اورم. تاسو زما غږ اورئ؟
مهرباني وکړئ اوس هم غږ اورو. بله، تازه جزئیات د پیښې څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اتر نیمې بجې د ماسخوتن وې چې یو شمېر وسلوالو طالبانو یا د مخالف وسلوالو د کابل په شارینه او سیمه کې پر یو مېلمستون برید کړی دی. د هغه ځای هماغه مېلمستون یې ځان ته سنګر ټاکلی دی او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې دي. تر اوسه پورې هم جګړه دوام لري. امنیتی چارواکی د دې انخته د مرګ جوړې په باب تر اوسه پورې رسنیو ته معلومات نه لري ورکړي، ځکه چې جګړه دوام لري.
بله بهیر صاحب ډیرو بخه بهیر صاحب، خبره د قطع کوم په ګل دې بدل شي. تاسو وایئ چې مېلمستون سنگر ټاکلې دی، هلته چې خبر د سراغ رپورټ چې په مېلمستون حمله شوې ده، مېلمستون سنگر دی، هدف کوم ځای دی؟ داسې روښانه ده؟
مېلمستون کې دننه د شپې مهال هرومرو داسې مېلمانه هلته شته دي چې پکې اوسېږي. ښایي چې تر اوسه پورې خو جزئیات په روښانه ډول څرګند شوي نه دي، خو په مېلمستون کې دننه هم کېدای شي چې هدف وي، او یا د مېلمستون نه بهر چې په سیمه کې نور ودانۍ دي، دولتي ودانۍ او شخصي ودانۍ دي، هغه ځایونه هم هدف وټاکي. او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې کېدای شي چې امنیتي ځواکونه هم هدف وي. خامخا د همدغه مېلمستون نه د یو سنګر په توګه پخوا هم داسې پیښې شوي دي چې مخالفین د دولت ګټه اخیستې ده او په امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي دي.
بله ډېره مننه. اوس وضع څنګه ده؟ اوس هم جګړه جریان لري؟
اوس هم تر اوسه جګړه دوام لري. لکه څنګه چې مخکې له د افغانستان وبخې د کابل امنی قمندان سره خبرې شوې دي، هغوی ویلي چې دوی لومړی پول د دې ودانۍ نیولی دی او هڅه کوي چې نورو پوړونو ته هم ځان ور ورسوي.
بله بهیر صاحب ډېره مننه. د تازه جزئیاتو سره به بیا هم تاسو نه حال احوال واخلو او اوریدونکي به په جریان کې کو. اوریدونکي کولی شي چې د تازه معلوماتو لپاره د آشنا راډیو پښتو فیسبوک او وبپاڼه هم وګوري. البته د دریو پښتو فیسبوک او وبپاڼه هم کتلی شي. مننه تاسو نه قدر من اوریدونکو، خبرونه ته دوام ورکو.
لبلې خوا د امریکای د اسټر پرس خبري ایجنسی له کابل نه ریپورت ورکړي چې دغه حمله د پارک پیلس د هوټل په ودانۍ باندې شوې ده. امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او سخته جګړه روانه ده. ایجنسی د کابل د پولیسو د قماندان عبدالرحمن رحیمي له قوله وایي چې د هوټل دننه په پولیسو باندې ډزې روانې دي. تر اوسه پورې چا د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د هوټل په لور غځېدلي سړکونه د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوي دي. ایجنسی وایي ګمان کېږي چې په د هوټل کې خارجیان هم اوسېدل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي قواو له طالبانو نه د بادغیس ولایت د جوین ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت نن په یوې بیانیه کې وویل چې دغه ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو په ضد عملیات روان دي. د جوین ولسوالۍ چې د ولایتي مرکز د ولایت مرکز قلعه نه تقریبا 115 کیلومتره لرې پرته ده، وسلوالو جنگیالوی دولتی قواونا تیرافتا نیولی ده.
د هلمند په ولایت کې نن د چهارشنبه په ورځ د دینی علماو په غونډه باندې مرګانې برید شو. لس کسان وژل شو او دورستان ټپیان شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو محلي قومندان محمد ګلاب ایوبی او یو دینی عالم هم شامل دي. طالبانو دغه حملې ذمواري قبول کړې ده او خبري رسنیو ته په خپل تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې 15 نظامیان وژلي دي.
پاکستانی چارواکي وایي چې ټوپکوالا نن د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په ښار کې په یو مسافروړونکو سرویس موټر حمله وکړه او کم تر کومه درې څلوېښت کسانې چې د شیعهګانو فرقې غړي ووژل. چارواکي وایي چې شپږو وسله والو کسانو چې په موټر سایکلونو سپاره وو سرویس موټر یې ودروه او ورننوتل. په مسافرینو یې د ټوپکو ډزې کړي دي. عیني شاهدانو پولیسو ته ویلي دي چې لومړۍ مرحله کې مسافرینو ګمان کوو چې ګوندې خلې دي او غواړي چې لوټی کې. هغوی ورته خپل موبایل، ټلیفونونه، نقد پیسې او ټول سامانونه وړاندې کړل چې مړی نکی. مګر حمله کوونکو ورته غږ وکړ چې خپل سرونه ټیټ کې او بیا یې پرې په اتوماتیکي وسلو بې درېغه ډزې وکړې او ټولې ووژل. په وژل شوو کسانو کې شپاړس ښځې هم شامل وې، مګر د دوو ماشومانو او له ډرایور سره هیڅ غرض ونه کړ. حمله کوونکو بیرته وتښتېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بروندي د کورنۍ چار وزیر ایڈوارډو ناندا امریکا غږ ته ویل چې د جمهور رئیس نو کورنو وفادار قواو اوس هم د جمهوري ریاست د ماڼۍ کنټرول په لاس کې ساتلی دی. دولتي تلویزیون او هوایي میدان یې په لاس کې دی. جمهور رئیس تانزانیا ته تللی و چې د ختیځ افریقا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي، مګر اوس بیرته په ناڅاپي ډول خپل ملک ته ستون شوی دی. د دې نه مخکې د بروندي د پوځ یو جنرال یو شخصي تلویزیون ته ویلي چې جمهور رئیس برطرفه کړی دی او یوه نوې کمیټه جوړه شوې ده چې د حکومت چارې مخ په وړاندې یوسي. له بلې خوا عیني شاهدانو د بروندي عین شاهدان وایي چې د بروندي پولیسو د چهارشنبه په ورځ په پایتخت جمبرا کې په هغو مظاهره چیانو باندې د ټوپکو ډزې وکړې چې د جمهور رئیس نوکورو نزیزا په خلاف احتجاج کوو. د بروندي خلک وروسته له هغې د جمهور رئیس په خلاف راپاڅېدل چې هغه د اساسي قانون د غوښتنې برعکس د درېیم دورې لپاره ځان کاندید کړ.
نن د چهارشنبه په ورځ هم د امریکا د سمندري پوځ د هغه هلیکوپټر د عملی د پیدا کولو په سیل لټون روانو چې د سه شنبه په ورځ د نیپال په زلزلې کې یو مصیبت ځپلې سیمې ته مرسته رسولې او په لاره کې ورکه شوه. د پاسیفیک د سمندرګي په سیمه کې د امریکا د پوځي قومندانې یو وایاند ویل چې د سمندري پوځ دغه هلیکوپټر د نیپال په جریر کوټ نومې کلی کې لادرکه شوې ده او دوه نظامی هلیکوپټرونه یې د پیدا کولو لپاره د غزې ته استول شوي دي. د امریکا غاک د وبخی د امریکا د دفاع وزارت وایي چې اته کسان په هلیکوپټر کې سپاره وو چې شپک امریکایي عسكر او دوه نیپالیانو. د دفاع وزارت ویل تر اوسه په دې اړه هیڅ رقم شواهد ندي موجود چې وخی د یو ایچ آی وای دوله هلیکوپټر شاید چې لویدلی.
د امریکا د فدرالي حکومت مفتشان چې دا مهال په شمال ختیځ ایالت فلادلفیا کې دی وای چې د سه شنبه په شپه لپټلې نه دی او مسافرون کې ورګاړي لدلون نو ورستا د دغه ورګاړي تور باکس مندل شوی دی. دغه پیښې د علت د معلومولو په اړه پلټنې روانې دي. 15 کسان وژل شوي او په لسګونو زخمیان شوي. د امټرک نارت ایست ریجنل د شرکت په اورګاړي کې د پیښې په محل 234 کسان سپاره وو او واشنگټن ډي سي نه د نیویارک په لورې روانو. په همدغه ځای کې په 1943 میلادي کال کې هم یو مسافروړونکي اورګاړي چپه شوی چې نه هوا کسان پکې وژل شوی. دغه اورګاړي هم له واشنگټن ډي سي نه نیویارک ته روانو. د وروستۍ پیښې نه وروسته د امټرک د اورګاړي شرکت د نیویارک او فلادلفیا ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ سلسله ځنډولې ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې په بشري بنیاد یو 15 ورځنی اوربند شروع کړي دوه هرکلی کړی دی او په شخړه کې شامل ټولو خواوې نه غوښتي دي چې خیریه مؤسساتو ته د اجازه ورکړي چې په اجره توګه خواړه، اوبه، دوا او د سونګ مواد محتاجو خلکو ته ورسوي. یو بیانیه چې پرون ناوخته په نیویارک کې د امنیت د شورا د غونډې په تعقیب خپره شوې ده. پکې ویل شوې دي چې وروسته له هغې چې په جنگ کې وقفه راغله، د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به د یمن د بحران د سیاسي حل لار لپاره یو کانفرنس جوړ کړي. په یمن کې د حوثي اغیانو او د جمهور رئیس عبدالربو منصور د طرفدارو قواو ترمنځ په روانو خونړیو جګړو او د سعودي عربستان په مشرۍ د څو عربي ملکونو په هوایي بمباریو کې تر اوسه له 1500 نه زیات خلک وژل شوي دي.
او د هند صدر اعظم نریندر مودی د پنځشنبه پر چینتا په یو درې ورځې سفر روانېږي. لمبینا خبریاله انجانا پسری چا په خپل ریپورت کې وایي